السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو پرګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پرګرام کې په دې خبرې کوچ په افغانستان کې د ژوو او طبیعت وضعیت څه ډول دی. نن د مارچ 3 د ژوندۍ ژوو نړیواله ورځ ده. په دې اړه وروسته خبرونه واورئ. میلمه هم لرو. تاسو هم راته زنګ وهئ او د طبیعت په اړه را سره خپلې تجربې شریکې کړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د سولې په اړه افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دوی هوایي ځواکونو د ملکي مرګ ژوبلې له ویرې له شاوخوا 2000 عملیاتو ډډه کړې. او امریکایي چارواکي وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرح سپارلې. دغه چارواکي ویلي کدا طرح ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یو غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوهې ته هم ولاړ شي چېرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
دشمن واضح سنگر معلوم کې وروزي دا جنگ ډیر په اسانۍ سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د وینما د ورستی راپور لمخې د 2003 کال په ورستۍ درې میاشتو کې ملکی مرګ ژوبله د دې کال د لومړۍ نه میاشتو پر تلا ډیره و. د وینما په راپور کې د 22 سلنې د مرګ ژوبله پړه پر افغان ځواکونو څل شپږ څلوېښت سلنې پړه پر طالبانو او 8 سلنې پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د دې ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او د منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي او په خبره یې د حوزو د امرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي پرون مازدیګر په دوو بېلابېلو پیښو کې په ډزو وژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې یو عامل یې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوی کس هم د طالبانو غړی دی. اوس داعش وسله والې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت یې داعش منلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړي. امریکایي چارواکو امریکا کې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پیښې ډېرې بللې او ویلې دي چې له دې اړخه مړینه هم د نورو هیوادونو پرتله ډېره ده. دا مهال په امریکا کې درې واکسینونه تطبیقیږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو تطبیقول. بل ورته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیرا د درملو د تنظیم اداره د دغه واکسین تطبیق تایید کړي دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 22 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ پر 11 د جانسن اینډ جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. او د بيپلو خبريالانو نړيواله ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنايي شکایت ثبت کړي. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشريت پر خلاف جنايتونه کړي دي. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنې کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
اوریدونکو بیا هم سلامونه. نن د مارچ 3مه د ژوندیو ژوو نړیواله ورځ ده. کله چې د ژوو او طبیعت یادونه کیږي د افغانستان د طبيعي ځنګلونو او پکې د بیلابیلو مرغانو او ژوو ژوند سترګو ته دريږي. د چاپریال ساتنې ادارې کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې اوږدې جګړې پر بشريت سربېره پر طبیعت او ژوو هم ناوړه اغیز کړی دی. دغلته د ځنګلونو بې باک پرې کول روان دي او په زیاته کچه د نایاب مرغانو ښکار هم کیږي. د ژوند یو ژوند نړیوال ورځ افغانانو ته پڅ معنا عام ولس دې برخه کې څه مسولیتونه لري او څه وکړي چې طبیعت ژوندۍ وساتل شي. مایکروفون استاد خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او میلمه مو د چاپریال ساتنې فعال او کارپو عبد الولی مدقیق دی. مخیلی دی چې دا بحث پایل کو او تاسو اوریدونکو هم زنګونه راووهي په دې اړه یو ځانګړی راپور اورو چې کابل کې زموږ همکار چمتو کړي.
زنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د زنګلونه او ژوي وړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه دی بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو زنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د زنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو. خو د جګړو لکبل دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټی شوی وو چې بیا د وزارت په هڅو د خلکو په همکاري سره په دې برخه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د خاغلی رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوې او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوې چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونده اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره د وړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت وسیدونکو زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنی الګي زنګوزه یادولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو او ښه قیمت لري. همدا شان د کورنۍ حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولای شو.
خود ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځوړو له اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بل برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکار روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پوهانی مرستیال ولی مدقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوو د ښکار د مخنیوي په برخه کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که د ځنګلونو او ژویو د له منځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناک دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کوم اړوند دولتي ادارات څه اوس شتون لري؟ په ډېرې خوښنۍ سره چې دوی مر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. د دوی د اوسېدو د ځایونو تخریب او له منځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وایي هغه تر اوسه پورې په ډېرې خوښنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ځنګلي ژویو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندې ژبو وضعیت، د ځنګلونو بې باکه قطع کول، د ښاري ژوند پراخوالی، د فقر کچه زیاتېدل، هغه څه دي چې روان بیولوژیکي وضعیت لږ وخت سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 ډوله ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجو از دست میته.
دغه په خبره د هیواد په ختیز او لویدیز ولایتونو کې وحشي ژو حالت بحرانی دی. ښاغلی کاظم وی ژر تر ژره باید د حالت مخه ونیول شو. حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیزه توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو تر څنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې 3 وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله له منځه ځي، چې په دې سره د هغوی نسل ورځ تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ. خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق بیکار و ولدی لاری د څایت تر لاسه کول هڅه کوله، ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد تراتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وی وس مهال بند امیر و خان شای فولادی او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژوي او د اوسېدو لپاره مناسب دي.
د وحشي ژوو د ژوند او دغه راز د طبیعت په اړه مو دغه ځانګړی راپور واورید. په همدې سره زموږ خبرونه هم پیل شوه چې مایکروفون ستاسو دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ په دغه شمیرو زموږ خبرونه ته زنګ راو وهئ. شمیرې درته اعلانوم: کورنۍ شمیرې 0 0 4 3 4 6 0 بل کورنۍ شمیره ده 0 0 2 3 1 1. یوه نړیواله شمیره هم اعلانوم: 0 0 4 0 2 1 1 4 1 1. د خبرونې میلمه ښاغلی مدقیق صاحب دی. مخکې مو وویل چې د چاپیریال ساتنې پخوانی چارواکی او د مهال د چاپیریال ساتنې فعال او کارپوه دی. مدقیق صاحب، ستړي مشئ، تاسو هم اتمن دی. موږ دغه راپور څه ناڅه واورید. نن د وحشي ژوو یا په د ژوندیو ژوو د طبیعت د ارزښت په اړه نړیواله ورځ ملګري ملتونه لمانځي. که خبرونه په دې سره پیل کو چې د دغه ورځې ارزښت افغانانو ته په څه معنا، عام ولس دې برخه کې څه مسولیتونه او څه دندې لري؟
ډېر مننه. زم سلام وړاندې کوم لودین صاحب تا ته، د ازادي راډیو ډېرو درنو اوریدونکو ته، او په لومړي سر کې زه مننه کوم د ازادي راډیو نه چې دې ډېرې مهمه موضوع ته پاملرنه کړې ده او خپل وخت مو دې ته ورکړې. رښتیا هم نن هغه ورځ ده چې نړۍ کې د وحشي ژویو د تر عنوان لاندې د هر کال منزل کیږي. د دې ورځې منزل په مجموع کې یو ډیر غټ او ستر هدف دا ده چې موږ د انسانانو په هوای د وحشي ژویو د شتون په حساب کې سیغل موږ سره په چاپیریال کې یو ځای ژوند کوي، د غوی د احمد پر اړه باندې د خلکو په هوای خلکو ته چاپیریالي تعلیم او تربیه وړاندې کول، که چیرې د بشری فعالیتو په نتیجه کې د دوی ژوند ته کوم خطر پیښ وي، تر څو کړئ سوسه دغه خطرو مخنیوي وکړو، او موږ وحشي ژویو ته په مجموع کې داس یو چاپیریال او داس یو محیط برابر کو چې هغه انسانانو سره یو ځای په ګډه باندې ژوند وکړي. دلیل دا د بشری ژوند یو ډیر مهمه او عمده برخه د دې واشي ژویو شتون په چاپیریال کې ده. کچېری موږ خپل چاپیریال کې واشي ژوی ونه لرو، معنا دا د زموږ چاپیریال ناروغ ده، زموږ چاپیریال تکمیل نه ده، مکمل نه ده. او دا واشي ژوی بعض خدمات بشر ته په مجموع کې وړاندې کوي چې د هغو په ګټې ډېرې بې پایه دي. په ډېرو مسایلو باندې تر اوسه پورې بشر نه ده توانېدلی چې خپل یعنې د علم په وسیله باندې ځان پوهه کړي چې کوم خدمات دي، ولې په مجموع کې کوم خدمات چې دې ته د ایکوسیستم خدمات وایي دغه تر چوکاټ لاندې چې موږ ته کوم خدمات وړاندې کوي د ډېر زیات اړین او ډېر زیات عمده دي. که چیرې د واشي ژوي موږ سره په چاپیریال کې ژوند ونه لري، نو کیدای شي چې د انسانانو ژوند په مجموع کې د بشر ژوند د خطر سره مخ شي.
بله مدقیق صاحب، لکه څنګه چې په نورو راپورونو کې هم ورته اشاره شوی، تاسو هم ویل دي چې په افغانستان کې واضح خبره ده چې جګړو پر بشریت سربیره طبیعت ځپلې دی، ژوي یې ځپلې دي. دا مهال د وحشي ژوو له اړخه لوی اندېښنې په افغانستان کې څه دي، او دغه طبیعت چې تاسو د انسان د ژوند لپاره هم ګټور یاد کې څومره پاتې ده؟
رښتیا هم له دې نه سترګې نه شي پټېدای چې د تیرو څلوېښتو کلو یا اضافه له څلوېښتو دو څلوېښتو درې څلوېښتو کلو جګړو زموږ هېواد ځپلی ده، په مختلفو اړخو کې ځپلی ده. چاپیریال هم له دې نه خوندي متاسفانه نه ده پاته. موږ چې کوم پخواني راپورونه لولو د افغانستان د بیولوژیکي تنوع په حصه کې، د افغانستان د واشي ژویو په حصه کې، ډیری داسې بیلګې موږ لرو چې پخوا په افغانستان کې شتون درلود اوس یې نه لري. دلیل دا ده چې دغه جګړو په ډېرې خوشحالۍ سره د دې په څنګ کې چې زموږ هېوادوالو ته اقتصادي او اجتماعي تاوانونه وړاندې کړل، زموږ هېوادوالو خپل مال او سر له لاسه ورکړ، د دې سره په خواخوا کې چې ډېر زیات اهمیت لري زموږ اوسني نسل ته او راتلونکو نسلونو ته، هغه د چاپیریال خوندیتوب ده. زموږ چاپیریال هم خوندي پاتې نه شو. کله چې چاپیریال خوندي پاتې نه شي، د دې معنا دا ده چې په چاپیریال کې واشي ژوي، په چاپیریال کې د ځنګلونه، په چاپیریال کې په مجموع کې دغه زرغون قشر یا شنه بوټي چې موږ وینو په شاوخوا کې، د دې سره په خوا کې خاوره ده، اوبه دي، یعنی هیڅ شی سالم نه دی پاته. متاسفانه د جګړې ډېر زیات اثر ده په دې په ټولو د چاپیریال په کمپونېټو یا په اجزاو باندې.
او ډیره مننه په دې لای چې د همدې خبرو لاره عام ولس دې ته پام وکړي چې چاپیریال، طبیعت، شنه بوټي په مجموع کې څومره د دوی ژوند ته مهم دي. مدقیق سپتا سره سره پات شي ور بسو یو څو اوریدونکو بره وښلو چې دوی څوي مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
بلې سلامونه نه کې هره احترامات تاسو ته، تاسو مهمت تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته نه کې هره احترامات وړاندې کوم. لري خراب وانه ما د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ تاسو ته مات کې
نه مهرباني وکړي. سپینغر هم طبيعي منظرې لري، طبیعت لري، اوس حالت څه ډول وضعیت دی، طبیعت څومره پات دی، عام خلک څومره رول لوبي د ځنګلونو په ساتنه کې؟
خلاص دلته خو زیات ځنګلات او هغه ځنګلات چې کوم هغه انقلاب په وختونو کې زیات خلکو هره کړه، پاکستان او نور ملکونو ته یې وړل. د ځنګلاتو د وجې نه هغه وحشي ځناور چې کوم هغه دلته نه پاتې کېده، هغه د دې ځنه کوچ کلاړ اکثر ځینې کې معلومیږي. خو دا مهمه خبره ده، زموږ ځنګلات وویل شو، هغه ځنګلات پرمختګ چې کوم هغه ونه شو. زموږ مخکې د رئیس کاري صاحب دا خبره کړې وه چې موږ دلته ځنګلاتو یو پروګرام به جوړو، خامخا بیا هغې نه وروسته چې غوالي صاحب دا خبره وکړه هغه پروګرام یې تطبیق نه شو. ځنګلات لپاره ډېر ضرورت دی، ځکه چې دلته وحشیناور ژوندي موجود نشته دی، او که په ځنګلات را پیدا شي نو هغې د وجې نه به انشاءالله تعالی چې دلته دا ځنګلي وحشي ځناور چې دي.
تاسو خپل څه کړی د ځنګلونو لپاره؟ ولس څه کړی؟ آیا نیالګي کینولې دي په خپل پټیو کې یا د غرو په لمنو کې؟ ولس خپل مسولیت ادا کړی؟
موږ خپل ما خپل د سکالي یو باغ انتظار نیول، یو باغ مې جوړ کړ، او ماشاءالله د دلوي په اول باندې مې لګولې دي. انشاءالله تعالی چې وساره ولګېد نو ټول ولس کله مې دا وکړه استاد مې دا څنګه جوړ کړي نږدې کېدای ځکه چې دا ولس او د ټولنې لپاره د ټول وطن لپاره یو خیر کار دی ځکه چې دا ژوندي موجودات چې دا انسان د خدمت لپاره دی نو دا زموږ د خدمت لپاره دی نو دا د لپاره یو ضروري کار دی.
بله کور ودان ډیره مننه. بل اوریدونکو به را واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم جناب لودین صاحب تاسو ته او تاسو محترم ملمه صاحب ته او ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کاری محمد مدنی خبرې کوم نورستان ولایت.
او مهرباني وکړي مدنی صاحب جناب نورستان کې هم وضعیت کې تشریح کوي خلک خو ډیر مینوال دي چې ورسې طبيعت یو ګوري وس هلته اصلي وضعیت څنګه دی د طبيعت.
بل جنادي لودو صاحب که څه هم خوشبختانه افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په خوست او نورستان هم بس نور ولایتونو کې اطرافي ولسوالۍ کې ډیر خسته منظر لري لکه څنګه چې تاسو ته د خبرو په جریان کې دا مسله مطرح کړل چې هغه د امنیتي وضعیت خرابوالي په وجه متاسفانه په دغه ځنګلونو باندې هم منفي اغېزه کړې ده. ولې خوشبختانه ځکه دغه موضوع نورستان پورې منحصر کړم په نورستان ولایت کې الحمدلله د نورستان ولایت یعنې په سلو کې 80% ښکلا چې الله تعالی ورکړې ده همدغه شنو بوټو او دغه شنو درو همدغه د اوبو په وجه باندې نورستان کې ښکلا شته دي. او په نورستان کې دغه تاسو د ډاکټر معلومه ده چې دا د دوه کلونو راهیسې سیلانیان د مختلفو ولایتونو څخه هغوی نورستان ته راځي او دغه ځنګلونو او د شنو بوټو هغه هغوی خوند اخلي.
مدني صاحب
ممکن زمونږ د ولس او د
و ما دغه ویل چې هلته خو نورستان خو واضح خبره ده چې سرشاره طبیعت لري ولس څومره رول وبولې سرال دي چې دغه طبیعت غرونه ځنګلونه تر ډیره طبيعي راټوکېدل دي ولس هم ورزي دغه ځنګل ته انرژي ورکوي او بو ورکوي چې چیرته باران او ووري کمی یعنی ولس د نورستان په طبیعت کې څومره فعال ده.
الحمدلله جناب لودین صاحب په نورستان کې لسونه د خپل هغه دنګلونو ساتنې لپاره د خپل هغه کلیوالي شوراګان لري او په ځینې کې حکومت سره هم دی یو هماهنګ لري چې باید په نورستان کې دغه دنګلونو قطع کېدل یا په غیر مشروع طریقې سره دغه دنګلونو وحل کېدل او مخنیوي برخه کې په نورستان کې منظم شورا شتون لري او د دې شورا په توسط باندې هیڅ شکایت نه دلته په غیر قانوني توګه د دنګلونو وحي او دغه وګور کول مسله چې دا په انسان کې یو غوهم پر حق کچه باندې ستدي او غوهم د خلک ورسوي او په ځینې من کې متاسفانه په هغه ساحو کې چې وسلوال طالبان هغه تصرف لري په هغه ساحو کې دا څنګه د شاتو ستدي او په مون کې زما د حکومت نه او همدارنګه د دولتونو نه داخله دا چې باید تختل د ملي تفاهم کې او د دې په حفاظت کې دی او باید
کار
شي دا رسول او اجتماعي مسولیت ده.
ډیره مننه مدني صاحب. نور اوریدونکو هم لري اوریدونکو بر وخت به باور شوم دقیق سپته مهرباني وکي ازادي رادیو ده د رادیو غږ مو ټیټ کړئ غږ مو نه ورسره.
السلام علیکم خیر
او ډیره مننه مهرباني وکي غږ مو صحیح سو
او
لیدین ساتو
ټول اوریدونکو محترم مننه تخپل نه کې هیله او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت کې شاجول ولسوالۍ.
او مهرباني وکړئ ته خو یې سه کومه پښتنه لري ملمنه زموږ ملما هم د چاپیرال ساتنې چارواکي پاتې شوی اوس مهال د چاپیرال ساتنې فعال او کارپودي او خپل کده د زابل د طبيعت په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې زابل خو د سي ولایت چې په دې ولایت کې البته
تو خو سبد تلیفون علیکم ډیر خراب ده وضعیت کیفیت خنه ده کله زره زائد تغییر کوي. بله تو خو سه متاسفانه چې تاسو اړیکه سامانه ده که اوریدونکو اړیکه نه سي سمځای ودرېږي چې غږ مو واضح و اوریدو تو خو سه خبرې سامین خبرې نه سي خدومره مو اوریدل چې په اورزګان کې او د غرز نور ولایتونو کې طبیعت وای خراب شوې ده، د غرونو غب خوانې شینوالې نه دی پاتې. مدقیق صاحب تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل، ولس غواړي چې په طبیعت کې برخه واخلي، خو یا دوی ته د ارزښت سم نه دی بیان شوی، او یا دا چې به بندوباره د زنګلونو پرې کول او د غرز کار د طبیعت باندې ناوړه اغیز کړی دی. دغه د ښکار موجودیت او د زنګلونو پرې کول څومره جدي ستونزه ده، او د محل مخنیوي لپاره څه اقدامات کیږي؟ فکر کوي دا اقدامات کافی دي؟
لودین صاحب، ما خبرې واورېدې د هغه دوست ننګرهار نه زنګ ویلی وو، د دې سره په خوا کې قاری صاحب مدني له نورستان د ډېر سرسبز او ډېر ښایسته ولایت نه، او تو خیسب سه خبر امام سی وانه وریدل د زابل پر ابتابا دی ویل دا درې ولایتونه چې سره مقایسه کې په مجموع کې هغه پټولو کې خو ولایت د چاپیریال نقطه نظر نه کوته وګورو، نورستان په خو وضعیت کې ده، په ولې هغه په طبیعي شکل باندې خدای پاک دې پیدا کړی چې په کې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، په کې موږ تر اوسه پورې واشي ځناور او واشي ژوي لرو، ډېرې ښې اوبه لرو په نورستان ولایت کې. د دې سره په خوا کې ننګرهار هم نسبي بد نه ده، ښه ده، ولې د زابل په ولایت کې په ډېرې خواشنۍ سره لکه څنګه چې توغي صاحب وویل د ارغنداب په ولسوالۍ کې په خوا موږ یو قسم حیوان ده د تور آسیایی خرس په نامه باندې موږ هلته درلود، ولې اوس ګمان کوم ما دا ډېر کلونه کېږي چې راپور نه ده اورېدلی. یعنې دا د دې نمایندګي کوي چې موږ په بعضې ولایتونه د چاپېریال له نقطې نظر نه ډېر زیات تخریب شوي دي، او بعضې ولایتونه ښه دي. په مجموع کې خلک غواړي چې خپل چاپېریال وساتي، خلک غواړي چې سهم واخلي، ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دا ناولې جګړه زموږ هېوادوال نه پرېږدي تر څو هغه کارونه او پلانونه چې په مجموع کې خلک لري او د دې سره په څنګ کې دولت لري هغه عملي شي دا کارونه. په ډېرې خواشنۍ سره په ځنګلخیزه ولایتو کې اوس هم د ځنګلو قطع په ډېر شدت سره روانه ده. زه راپورونه اورم د کونړ له ولایت نه، زه راپورونه اورم د ننګرهار له ولایت نه، د نورستان په ولایت کې هم لږ لږ قطع د ځنګلو روانه ده، خو په مقایسوي شکل باندې په نورستان کې کمه ده. په پکتیا کې هم ځنګلونه په تیر کې خو تقریبا په نشت باندې حساب شوي وو، ټول له منځه تللي وو، خو په دغو وروستیو کلو کې بیا د ځاځیو په ولسوالۍ کې خصوصا د منډیر ځنګلونه د خلکو په همکاري باندې د خلکو د تړون په نتیجه کې خلکو دا زمینه مساعده کړله درته ځنګل ته چې هغه خپل طبیعي رشد باندې د ځنګل را اوچت شي، بیل دې نه چې کوم دولتي ارګان یا کوم غیر دولتي ارګان هلته ولاړ شي، هلته پانګونه وکړي یا کار وکړي. موږ په مجموع کې که چیرې زمینه ځنګلو ته مساعده کړو، په لسو پنځلسو تر شلو کلو پورې دغه ځنګلونه بېرته ځان خپله باندې ځان دغوي، ولې ډېره عمده خبره په دې کې دا ده چې زموږ هېوادوال په دې کې ونډه واخلي. موږ باید منتظر نه شو چې موږ ته له بهر نه کومکونه راشي په دې سا کې، د دې په خاطر چې چاپېریال زموږ چاپېریال ده، موږ هره لحظه په موږ خپل چاپېریال کې ژوند کوو. نو ښه خبر دا ده دغه یو ښه زیری ده چې زموږ هېوادوال په مجموع کې اوس د دې طبیعي سرچینو په مجموع کې په ارزښت باندې پوه دي او د دې په مدیریت کې
و سلامات اوسې. مننه ور بشو نور اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، اغه امیر د جلال آباد تاسو زحمت در کومه
او مهرباني.
ملمنه مې دغه پښتنه ده، ملمه خو ویلې تاسو چې نورستان او جلال آباد او پکتیا او په دې باندې خو کې د زنګونو قطر روانه د جریان لري، دې باندې موږ هم پویږو ولسم پویږي، مله ټول په دې باندې پوی ته چې قطر روانه ده او درګرد پاکستان د قاچاغ کیږي.
امیر صاحب، زموږ میلمه متاسفانه چې وایي اوس اجرایی صلاحیت نه لري، چارواکی نه دی، فقط چاپیریال ساتنې د برخې او فعال دی دا محل، نو دا پوښتنه به بیا کېدای سي چارواکو نه وکړو. نور کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ کېدای سي مدقیق صاحب هم معلومات درکړي تاسو ته.
او دغه حساب باندې دوی خو کولی زی خو د دولت کې خو دوی وظیفه لري، یعنی دوی کولی ځانور چارواکو ته دوی دغه خبر ورسی چې دا خطر روان دي د مخنیوي وکي، یعنی دا تقریبا 15 کال کې دا خطر روانه ده. نو دوی کولای شي دا حکومت چارواکي په جریان کې واشي.
په نورو ولسونو کې په شمال کې په تخار کې موږ راپورونه درلودل چې ولسی ډلې جوړې شوې د ځنګلونو د ساتنې لپاره. څنګه په ختیځ کې ننګرهار کې دغه سي ولسی تړونونه نشته؟ او اړیکې پریش ولا دغه اوریدونکو ور بشو بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
دما د ولایت خبره کوم لوګر نه کېږه ما 200 کال مخکې راځي مونږ په غرو کې او بختي نه 200 کال مخکې نو وسه مونږ ته څو کوریا کې او بختي کې نه دې مونږ به څه رقم دا غرو نه به تل شلوکو دا د من زراعت دا د عمل زراعت دا ولا که په خاورو خبري دا به چې په سلو را چې کوم غرو کې تر حق بادام کېږي هغه کېږي کوم غرو کې او وخت کېږي غوښته او وخت برابر کی زراعت خپل خلکو ته دا شای برابر نه کی خلکو نه دي برابر برابر ولای او بل مې دا غوښته ده چې برکو غاد نه وي ولا افغانستان څه شنو کلو چې جوړ کې زبر کو غاز نه دا خور غریب پلاستیک سوځي نو چې شی ونه ولاړی دا به کله پلاستیک وسوځي دا غره ما نظر خو دی دوی چې دوی دې ته په کر چې کورې کې دي مور خلک دې په غرو کې به سره دا غور نه هر شي کوي خو دا درات چې مونږ ته د عمل د داد خو
تاسو دا محل چیرته اوسئ په کومه سیمه کې ژوند کوي آیا طبیعت درته نږدې سته غرونه درته نږدې سته د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم دین صاحب تاسو سلام اجازه سلام محمد قاسم زواک درمن ولایت سفر
کړی او مهرباني وکي زواک سي
دې راځه ته مننه کوم چې نام د هلمند کې پر سر سر کې ولې ځنګل چې مخ کې تخریب دی روانو ځکه چې د لار نه د موټر د ځای لار نه چې ته د ویني مخ ورن ور واسطه د ته راته دي او موږ څنګه څنګه ده او خوشبختانه مو سټډکام څو سړي جوړ شوی دي او تقریبا 2000 نه ده تیر کول نو پر څو کلنک شنو شوی دي او اوس هم د لړۍ روانه ده ان شاء الله د ځنګل 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 دې راخته و دي او تاسو نه دا ځنګل به وای دې کار نه کوي پر څنو د خپل څنګه څنګه جوړ شي دا یو ځل دا وزه ته موږ وګورو دا د خپل ځان څخه کروتار نه فرار کورسي لاسونه نه د ځنګل د دولت مخه انتخاب کی چار کور یې لاسونه نه کراو کنه وي
او مننه از واکس اپ ټلیفون کرخه مو هم خانه و نظر مو غوړې دل شو سلامت اوسې بل اوریدونکو دې مهرباني وکي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب.
او مهرباني وکي
کشمیر خان زرملواله من خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې سلامونه او نیکی هیلی تاسو محترم اوریدونکو مدکیت صاحبو منی.
او مهرباني زرملوال صاحب تاسو هلته د طبيعت په اړه څه وایي په پښتونخوا کې او دغه راز افغانستان کې خپل تجربې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان د طبيعت تجربې او خاطرې لري.
د افغانستان نه خدای شي خاطرې لرغه یو وخت چې کله موږ په 1990 کې نه مخکې هجرت سره کاو خدای تنګ وخت دا یعنی دمر موضوع موږ د نس بیانول صرف دمر بدر شوایم چې په پښتو ژبه نه خو په نیا ته معلومه ده چې د خپل شهرت لري لکه څنګه چې مست مده حساب ورته اشاره وکړه چې کړکین وو دي منډیر د ازر درخت تصویر زنګونو څنګه په تمر غوښتي په وخت د رسانو په هوایي بریدونه کې ختم شوی وو نو عبدالت خو هرڅه خیراز دي دلته په دې هواد کې خارص محفوظ دی او په ختنه مې مده حساب نه کوله.
او مهرباني وکړئ
پښتنه خو دا د کچیرته د پدې کې د دې پښتنه جواب راکړي چې آیا د دولت نه علاوه ولس څومره کولای شي مثلا د ځنګلونو په ساتنه کې د ونډه واخلي مثلا د ور ځنګلونو ته شي شي ور واخلي ور ورته ولګي چې په وژنه کې مثلا نور دي ساتلو کې چې څومره ونډه لرلای شي او بل دا پښتنه ولنډه د ځنګلونو شي د سیلاب مخنیوي لپاره څومره مثبت ثابت دی چې دا پښتنه مو
بل زرملوال صاحب زرملوال صاحب دا زموږ په خوانی کسان مشران سپنګيري تل د جو یادونه کوي کسې کې چې په خوا به د ځنګلونو کې چې په افغانستان کې دی لیوان وو په جمی کې به هتا کلیو تراکته کېدل تاسو هم دغه کومه خاطره د سترګو کوم اغلری پیخلری چې په سترګو ملي دی لوي
نو هغه وخت خو بالکل هغه وخت خو ما عمر ډیر کم خو مشرانو ما ورېدل چې لوان تل دلته مثلا بعضی شوی به دغه منطقو ته کلي تم راتلی مثلا داسې بعضی وا یا ساروي نور شیان به هم خواړه مثلا داسې احتیاط به خلکو کاو لیدونه به ساتلو خو شو یقینا د ما په فکر او نظر باندې محترم لویدین صاحب چې زموږ د هېواد داسې حالات چې ژبې هم نن سبا د بدامنۍ نه په امن نه دي یقینا خدای دې
راکور ودان. مننه زرملوال صاحب. مدقیق صاحب تاسو خبرې واورېدې که د زرملوال صاحب له پوښتنې نه پیل کړو د تم ځواب څه ده بیا به ورشو همداسې نورو اورېدونکو ته. مدقیق صاحب
لودین صاحب اورېدم
او ستا آواز راځي. ما پوښتنه دا وکړه مال د زرملوال صاحب خبرې مو کاورېدلې وي د دې له پوښتنې نه به د دې ځواب ورکړي بیا به د نورو اورېدونکو پوښتنې تاسو حتما یاداشت کړئ. موږ هم
زه کوشش کوم چې دغه درې واړه پوښتنې تقریبا ماهیت د درې واړو پوښتنو یو شی ده. یو د اورېدونکو پوښتنه دا وه چې د ځنګلو قطع د بل د بل پوښتنه دا وه چې څنګه کولی شو چې دا ځنګلونه زیات کړو په مجموع کې. دا خبره دا وي زه یو خبره غواړم چې هیوادوالو ته وکړم. هغه دا د دولت سیاست فعلاً د ځنګلو او د طبیعي سرچینو په مدیریت کې دا ده چې خلکو ته باید د طبیعي سرچینو په مدیریت کې ونډه ورکړل شي. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې په کومه ساحه کې چې هلته موږ که ځنګلونه لرو او د ځنګلو سره په خوا کې حتمي صورت باندې خلک ژوند کوي، دغه خلک باید د همغه ځنګل په مدیریت کې ونډه واخلي، سهم واخلي. دا که طبیعي سرچینې که د اوبو په شکل باندې دي یا د واشي ژویو یوه منطقه ده، یو پناهګاه ده هلته موجود دي، یا که ځنګلونه یا که څړځایونه په مجموع کې، دا د دولت سیاست ده. ښه خبر په دې کې دا ده چې دولت وتوانېده چې اوس یوه قانوني طرحه را وړاندې کړي چې په هغه کې دغه وګړنیزه ځنګلداري یا اجتماعي ځنګلداري ته په افغانستان کې قانونیت ورکړي، دغه قانون په رڼا په دغه قانون په چوکاټ کې زموږ هیوادوال کولای سي خپل انجمنونه خپل شوراوې جوړې کړي، د دولت سره په مشخصو په معینو شرایطو باندې هر چېرته سي دوی د دې ځنګلو په احیا کې سهم واخلي. په مجموع کې دغه شوراګانې باید اول خپل تشکیل جوړ کړي، بیا باید خپل شوراګانې ثبت کړي په هر ولایت کې د کرنې ریاستو سره. په مجموع کې د خلک مراجعه وکړي دولتي مربوطه هغه د کرنې وزارت ریاستونه دي د ولایتو په سطحه باندې، هغوی ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دا د دې وزارت دنده وظیفه ده چې دوی ته تخنیکي او مالي مرستې خلکو ته ورکړي. لکه څه پوښتنه وای که چیرې موږ کورې جوړې نه کړو ځنګل به څنګه موږ زیات کړو؟ یعنی دغلته یو حرکت په کار ده، هم د خلکو له خوا نه یو حرکت په کار ده. په یو شکل باندې د غوښتنه باید دولت ته وړاندې کړي او د دولت د مسؤلیت داسې باید په دې کې سهم واخلي. راغلم د ځنګلو د قطع مسلې ته. د ځنګلو په قطع کې په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې له عادي وګړي نه چې هغه په ځنګله کې ونې بېخته ولاړې او ونه قطع کوي لیغه نیولې، بیا تر دولتي چارواکو پورې دا ټول په دې کې سهم لري، خصوصا په ځنګلخیزه ولایتو کې. دا یو ډیره پیچلې مسله ده، ډیره مشکله مسله ده. په ډیره خوشنۍ سره په ډیره سپینسترګۍ سره زموږ بعضې هیوادوال غواړي چې دغه ملي شتمنۍ په ډیرو کمو پیسو باندې له لاسه ورکړي. منظور می داده سی نه دولت توانیدلی ده سی دیده مخوونی سی او نه هم خلکو پا دیده سا که ده خپل ونده دا کرده ده. پا مجموع که وضعیت دی حالت را رسیدلی سی موگه هر اوراز 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 لادیر لادیر دی زنگلو دی قطع شایدان یو خپل حیوات که ده پا طبیع شکل بندی موگه زنگلو نه دیر کم لرو. لودین سبیا خبر از دی وادوالو تاوکم سی دوی دی بی فکر رو که سی پا افغانستان که زموږ هغه طبیعي ځنګلونه تقریبا په نشت حساب دي. له مجموع د مساحت د افغانستان نه موږ 1% خاوره په مجموع کې ځنګل لرو. دا ځنګلونه که همیشه بهار ځنګلونه دي او که دا د پستې ځنګلونه دي او که دا وبخته ده او که دا د واشي بادام دی په مجموع کې دا ډیر کم شای دی ډیر کم دی چې دا هم مګل لاس ورکو نو موږ به په راتلونکي کې لکه زموږ یو ادوال پښتنه وکړي دي دوه اثر د سیلابو په کنټرول کې څه ده زه وایم چې کچېرې موږ ځنګلونه ونه لرو موږ به هر کال په سیلاب باندې ځپل کیږو زموږ کورونه به سیلاب لاندې کوي زموږ ځکه به سیلاب لاندې کوي زموږ حاصلخیزه خاوره به سیلاب وړي اوبه به له موږ نه په وړیا توګه باندې له ملک نه فرار کوي په سیندونو کې به ځي همسایه ملکونو ته په مجموع کې دغه مشکلات که چیرې موږ د ځنګلو ساتنې ته او د ځنګلو احیا ته په مجموع کې خلک او دولت په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي موږ یو چاپیریالي فاجعې خواته روان یو.
بله مدقیق صاحب، د دولت ونډه فکر نه کوي چې کمرنګه ده؟ ځکه حداقل دوی کولی شي چې د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق مخنیوی وکړي.
دولت ونډه زه تاییدوم، زه تاسره موافقم او له ودوالو سره موافقم چې د دولت ونډه کمرنګه نه سي، بيخي کمه ده. ولې؟ یو خبر ده چې دولت ته په مخ کې ډیر زیات مسایل پراته دي. دولت په یو ځای شکل باندې ټولو ستونزو ته د حل لار او ځواب نشي ورکولی. د دولت لپاره اوس فعلاً لومړیتوب په افغانستان کې دا ده چې دغه جګړه څنګه مهار سوله څنګه راولي.
نو مدقیق صاحب، د چاپیریال ساتنې اداره فعاله ده، ولایتي ادارې دي، فکر نه کوي چې هغې شته ظرفیت شته چې دولت دغه کار وکړي؟
ظرفیت دی، تشکیلات رامنځته شوي دي. تشکیلات بېله شکه چې موږ لرو، د کرنې وزارت ده، د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، د کلو پراختیا وزارت ده، د اوبو ملي اداره ده، دا په مجموع کې ټول مسؤلیت لري. ولې په لکه د کچېرې موږ د ځنګلو د قطع مسلې ته فکر وکړو، دا مسله که موږ دغو ارګانو ته پرېږدو، دا ارګانونه زور او قوت نه لري. د ځنګلو د قطع مخنیوی په هغه ارګانونه او هغه نهادونه کوي چې هغوی د قانون د تطبیق د تنفیذ مسؤلیت لري، لکه د کورنیو چارو وزارت، لکه سرحدي پولیس، لکه په بعضو ولایتو کې شاید د ملي دفاع وزارت. په مجموع کې دا د دوی کار ده چې د دې زورګویي او د دې هغه ډېر ناوړه چلند مخنیوی دوی باید وکړي. د دې ملکي اداراتو مسؤلیت دا ده چې باید مسایل مطرح کړي، دغه مسله باید په جدي شکل باندې د کابینې په غونډه کې مطرح کړي، تر څو جمهور رئیس په دې ساحه کې مشخص هدایت ورکړي دې ارګانو ته.
او کور ودان
موږ دې ته منتظر کینو، موږ شل کاله په دې انتظار باندې تیر کړ، کوم مثبت پایله موږ نه درلوده په تیر وخت کې، اوس به هم نه لرو. زما غوښتنه دا ده، زما پیشنهاد دا ده چې په مجموع کې خپل خلک راوچت سي او په یو شکل باندې فشار په دولتي اداراتو باندې راولي، تر څو د ځنګلو مخه ونیسي.
مننه را سره پات شي مدقیق صاحب. یو څو اوریدونکي بر نور راوخلو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني وکړي، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
الله یو سره الله راګران از سایر کوناره د کونار څخه تاسو سره په تماس کې مساس په تاسو تخنیکان کار او ټول اوریدونکو ته د کونار له سین په شان په چپو چپو سره راوړل کومه.
او مهرباني وکړئ کونړی صاحب، څه وضعیت دی د طبیعت په کونړ کې؟ سیند اوس هم څپاند ده، ځنګلونه شای په خپل حال دی او کنه وهل کیږي؟
الحمدلله اوس خو د سیو چې سیند هم په څپاند ده، له ځنګلونه هم په امن کې کېدل دي. زمونږ رښتیا خبره هم نه ده چې ځنګلونه سره یو څه موده مخکې ډېره بده رویه شروع شوې وه، او لازم ریکار واخلې چې به څومره وس او توان کېده، ما همره لرګی به چپه کوه کچکوبه سره زمیا سوه وړه به. خو اوس قومي به چې پرېکړه وشوله چې هغه لرګی څلور پنځه شپږ کاله مخکې وهل شوی دی او خرابېږي اوس. هغه خاص هماغه نږدې کورونو دپاره کلو دپاره هغې ته اجازه ورکول کېږي، نو حکومت به دې کې ډېره سخت پاتې راغی او سخته بې خبري وکړله. ځکه چې دغه نفر وهل کېدل او کته سړک وګرځېد او سړک کې دغه ټرکونو کې باندې دلو د چپې درې نه شروع کېدل او سر یې په کابل لګېد، او حکومت تېل دی کې مخنیوی نه کوو. او دا ټول بیا چې چې دا خو دغه د زورواکو کار دی، هغه خپل د بېغیرتۍ احساس او هغه یو ځار یې نه کوو. نو تېرن دپاره اوس خو الحمدلله د کونړ وضع ښه ده، او قومي دواګانې شوي دي، پرېکړې شوي دي چې نفر به نور نه پرېکوو.
خوب وګوره چې تر کومه نظر دوايا او دا پریکړه یې عملی جامه وندي.
بله تنا د کونړ په څول سوالو کې کټول کونړ کې سوي
کونړ خو غرانه ولایت دې ځکه چې دا د دروازې په سره د جواسما دره یو پین جوړ ورته وایي خو کوشش تم په روان دي چې پین دره کې خو ان شاء الله دا پروګرام د سید عمل جامو راغوتو کې وی او راغوتو چې دا او تاسو مار مې په کې چې هغه بالکل به سره په دې دی دی هغه کې به هم ان شاء الله د سیو مې دوارې
الله د کار پاره کونړای سید د کار د مخنیوي یا د محدودولو پاره هم کوم پریکړه شوی قومي او کې واځي د زنګلون ساتل ځکه کار هم د کبانو په اوبو کې او هم د غراس په ونو زنګلون کې د مرغانو کار هم په افغانستان کې ډیر بیروي روان دی.
الله یې سره کایڅه پښتنه دی ګرځي د دې سیو چې دا خبر هم وا زمغه په کونه کې د سړي چې یو قسمه د نمغان جوړ شوی دی چې هغه خبره زلاته کور په سلام باندې سره کور په سلام باندې ابي برخونه جوړ شوی دی او د 24 ساعت په وخت کې استفاده کیږي هغه نه څنګه برا کوزیدل او هغه خلاصه کې ځان ما په شاد لور کوي او ما مایدا وخت یې ځان نیولا اته هغه ولا پرې چې په جنریټر باندې مارم باندې څه کولې دی هیڅ څه نه څه کولې دا خو مې سره یو کده حکومتي یو کده ثاني یو کده عمومي دغه معنی باندې چې کېدل دي خو دا حالات دي چې په مطمئنه نه یم چې به ان شاء الله دغه باندې شروع دي.
سلامات تاسو ویل چې ولې سپریکل شوي خو عمل کې دوه ته تاسو شک لري ور به شنو اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
مننه کور مودان حاضر مدني حال او شنو فرصت
او مهرباني وکي تاسو د خبرونه د موضوع په اړه څه نظر لري د وحشي ژوند نړیواله ورځ د طبیعت په ساتلې ټینګار کیږي په دې ورځو کې حال ته ولستمره رول وبولای دی په دې برخه کې
مننه کور مودان زندي وسید افغانستان ټول خلک اول دا یم چې د وحشي ژوند بلکې د انسانانو قدر هم بکې وس موجود او عام امتو غمای د هیواد د دښمنانو له خانشته ورته او دلته د دې وطن خلکو همیشه د بار د هر شي قدر کا او زمنګ د ډیورینګ کرخه تر سیر ما د اچینه او سپین غر چې کوم ځنګلونه دي تاسو مې دا چې د کرخه هغه غل نه دي دا مطلب سرکونه د خطر یو او په هلکی یو د هوا د دښمنان له ها بس مطلب ځنګلونه کټه کیږي او دلکیږي وختنم دا چې به دغه برکې د دولت دې د پر کارو کا ولس په ځان له څوک او د سیستم نشي کولای په دغه دا ورونه بس یو خبر اده دي چې هم دا جنگ ته تیار کړی بس د هیواد دښمنان ته کې پراتی او نور څنسته کې بدغه یو وحشیږي باندې کې څنګه ژوند وکړ په داسې حالاتو کې چې د هر خوانه پور پرې باندې چې نو خدای دې ورسوالې دي چې د نامنې یو مرکز ګرځیدل
کور ودا ډېر مننه اوریدونکو نظر مو اوریدل شو به ور بشو بل اوریدونکو ته مې ربانی وکي ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه
مننه مدین صاحب سلام تاسو ته د غراز خاغله ملما مدقیق ست محمد رفیم د نورستان ولایت
او مهرباني وکي نورستان مخ کې هم مدني صاحب اړ کنيولې و وای وضعیت په ظاهره خدي تاسو څه وایي
مننه مدین صاحب تقریبا وضعیت په ظاهره دلته خدي خو هغه مخکنی وضعیت خو متاسفانه وضعیت اوس هغه څه نه ده تقریبا وضعیت اوس نړۍ خنو زنګونه قطکیږي موږ چې زما په نظر د زنګونه چې قطکیږي د دې ځای له څنډې یو خدای چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه د نامي د یا جګړه ده او بل زما په نظر باندې چې کوم دې د امر په حاله نشته ده دلته اکثر خلک دې چې د زنګونه د غبطه نه دي خبر نه دي ته د زنګل قطکول اسانه دي خو متاسفانه د دولت هم دا ده چې کوم قانون کوم څنګه لري چې مثال څو ځنګل کټکی هغه ته دی یا جزا ورکړ شي متاسفانه د تخافه په ځنګلونو او د تمدي پاتې او خلک هم ځنګل ته د خاصه توجه خاصه پاملرنه نه کوي.
بله کور ودان ډیر مننه دا چې د خبرونې وخت کم دی ور به شو بیرته مدقیق سیب ته چې د خبرونې بحثونه سره راټول کوم مدقیق سیب اول کې د اوریدونکو په خبرو او څه تفسیر لري به برا شو بحث به ورو پای ته ورسو.
د رښتیا هم لودین صاحب سره سي د اوریدونکو خبري او نظریات اوري یو څو امیدوار کیږي یو څه خوشحالیږي. زه د اوس احساس د خوشحالي کوم چې زموږ په هیوادوالو کې داسې یو روحیا او داسې یو ذهنیت پیدا شوی د ورځ په ورځ یې دا زیاتیږي. په مجموع کې د ځنګلو د قطع پیسه کې خلک ښه نظریات لري او ښه یعنی سړی په دې باندې پوهیږي چې خلک آماده دي چې دولت سره په دې سا کې سهم واخلي او خپله ونډه ترسره کړي. د دې سره په خوا کې بیا مسله د ځنګلو د قطع بل دوست دی چین ولسوالۍ نه یاد کړله. زه یوه خبره غواړم دلته وکړم، هغه دا ده چې هغه دوست وویل چې د چین ولسوالۍ د دویران د کرښې له هغې غاړې نه سړکونه را اوچت شوي دي. په مجموع کې د طبیعي سرچینو په تخریب او په له منځه وړلو کې بهرني لاسونه دي د بهر لخوا نه، خو دغه بهرنی لاس که چیرې داخلي همکاري ونه لري زه ګمان نه کوم، او داسې تجربه زه تر اوسه پورې نه لرم چې د بهر نه څوک راغلي او د ځنګلونه یا د طبیعي سرچینې له منځه وړي. منظور د ما دا ده، هدف د ما دا ده چې دا یوه خبره روښانه کړم چې په منطقه کې په یو محل کې تر څو چې د بهرني خلک او د بهرني لاسونه د خپل داخلي لاس د خپل حمایت لپاره پیدا نه کی دا کار امکان نه لري. تاسې که هر ځنګله ته وګورئ اتمان په منطقه کې خپله د محل خلک له دوی سره لاس یو کوي او په مجموع کې راځي باعث د تخریب ګرځي. نو دغه مسله داسې د خلکو نقش او د خلکو رول ډېر واضح کیږي تر څو د دغسې اعمالو مخنیوی وکړي، او د دې د مخنیوي په نتیجه کې به دوی په راتلونکي کې خپلو راتلونکو نسلونو ته یو سالم چاپیریال په میراث باندې پریږدي او د هغوی ستونزې به په ژوند کې ډېرې کمې. که چیرې داسې ونه کړي نو زه دوی ته ډېر په واضح شکل باندې وایم چې په ډېر لنډ راتلونکي کې به دوی ټول مجبوره کېږي چې له خپلو ساحو نه دوی وکوچېږي او دوی به راځي نورو ولایتو ته، نور ساحو ته به ځي او هلته به بیا د خلکو سره دوی په ستونزو په مشکلاتو باندې اخته وي. څوک به په مځکه نه پرېږدي، څوک به په څړځای ته نه پرېږدي، څوک به اوبو ته نه پرېږدي. یعنی دغه یو ډېر قوي پوتنسیال د داخلي جنګو او د مخاصمتو د ټولنو د خلکو په منځ کې شتون لري چې اوس خلک نه پوهېږي. خو زه زما دغه ویره او تشویش دا ده چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ او تاسې دغه ستونزې د دې پرڅنګ کې چې نوره جګړه او نورې ستونزې لرو دا به ډېرې زیاتې شي.
یو لامل یا یو فکټور مدقیق صاحب بېوزلي هم ده. دلته که د نورو هیوادو کې مثلا اروپا کې حتی خواته جنوبي آسیا هند او دغو هیوادو کې وکتل شي، ولستر ډیره یعنی د ډوډۍ په پخولو او یا هم د کور په تودولو کې لزنګلون کار نه اخلي، غاز د برق د افغانستان کې دغه شای نستنه، ولس هم ځانته یو پلمه نیولې چې بیوزلی د لاس نه رسیږي بل چې تنو مجبور دي چې لزنګلون استفاده وکي. دا پلمه څومره پر ځای دا او څومره نور بدلون لري په ولس کې؟
دا پل دا د پلمن نس مرته ویلې، ولې دا دلیل ډیر قوي دلیل ده. موږ باید په چاپیریال کې د انرژي بدیل باید دولت خلکو ته وړاندې کړي، ولې دا وخت اخلي په افغانستان کې. خو زه یو شی درته وایم چې دغه ځنګل او دغه طبیعي سرچینې په مجموع کې داسې حیثیت لري لکه د یو باغ. باغ هر کال خپل چښتن ته حاصل ورکوي، میوه ورکوي. نو ځنګل هم هر کال یو مقدار تولیدات لري چې که چیرې زموږ هیوادوال د پخلي لپاره د کورو د ګرموالي لپاره لغونه استفاده وکړي، زه تاسې ته په ډاډ باندې وایم چې دا ځنګلونه زموږ له منځه نه ځي. یعنی په هغه د محل په سطح باندې که چیرې خلک له ځنګله د لرګیو نه استفاده وکړي ځنګل له منځه نه ځي، او ځنګل هر کال د دې ظرفیت لري چې دا تولیدات خلکو ته ورکړي. خبره دا ده چې موږ استفاده له دې نه ډېره زیاته وړاندې ځي. موږ په مجموع کې هغه ونه له بېخه قطع کوو. د ونې شاخ قطع کې مانا د دې نه لري چې د ځنګل له منځه ولاړ، ولې دلته بهرني لاسونه دي، په دې کې مافیا ده، په دې کې دولتي او غیر دولتي خلک په دې کې سره یو ځای په ګډه په شریکه باندې د ځنګلو د تخریب ملا را تړلې ده او دا ځنګل له منځه ځي. کنه د خلکو په استفاده باندې په هیڅ ځای کې په دنیا کې ځنګل له منځه نه ده تللی، حتی ځنګل تقویه شوی ده خلک په دې کې ساهمه.
بله، او مدقیق صاحب یوازې څو دقیقې پاتې دي کې دغه د وحشي ژو په اړه باندې لکه خبرې وکړو. په خوا چې زموږ پیادیږي کله به چې واوره وسوله هلته به ښکارېدل چې د شپې له خوا څومره دغه جوی راکوزیږي کلیوالي سیمو ترازی په همدې مرکزی ولایتونو کې کابل میدان وردګ غزنی حتی د خاري سیمو ته نږدې جوی بلیدل کېدل. اوس اندېښنې دا دي چې حتی هغه لیوان چې وو په غرونو کې یا ګیدړې او سویان چې وو یا نور نایاب مرغان چې وو ورځ تر بلې نسل په ورکېدو دی، داسې اندېښنې تاسو سره هم شته او د څومره جدي دي؟
په مجموع کې دا سونه ډیره جدي ده. دا رښتیا هم په خوا کې دا مثالونه ډیر زیات وو، خو وحشي حیوانات کله که چیرته په خپل خپله پماګا کې په خپله زیزګا کې ځان ته خوراک پیدا کی، هغه انواع پیدا کی چې دوی په هغه باندې خوراک کوي، نو دا په هیڅ وخت کې د خلکو د استوګنې ځایت نه راکوزي. دا یو د علمی خبره ده، خو که چیرې هلته د دوی خوراک کمیږي نو دوی مجبوره کیږي د ځان د مړېدو لپاره دوی راسي د خلکو د استوګنې ساحو ته او د دوی په مال او مواشي باندې حملې وکړي. مګم د خواشینۍ خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو د موجودیت یو واضح تصویر نه لرو. کومه ارزونه کومه څېړنه په دې سره کې په مجموع کې نه ده ترسره شوې چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ په خپل هیواد کې څه لرو او څه نه لرو، څومره لاسه ورکړي دي. بعضې ډېر ساده علائم دي چې زموږ هیوادوال همیش دا خبره کوي، ولې دا په مجموع کې موږ ته یو کلي تصویر نه را په لاس کوي، ولې موږ په دې باندې اوس نه پوهېږو چې د کومې ناوې موږ څومره نفوس لرو په افغانستان کې. آیا دو ته کوم خطرونه چې متوجه دي، دا څومره جدي دي، څومره کېدای شي چې مخنیوی وسي؟ یعنې که چیرې دغه وضعیت نامعلوم وي، په نامعلومه وضعیت کې باید دولت ډېر شدید او جدي قوانین رامنځته کړي او د هغوی د تنفیذ په حصه کې باید ډېر جدي اقدامات وکړي تر څو موږ د وضعیت کې د خرابې په حالت باندې روان دي دغه مخه موږ ونیسو.
ډېره ډېره مننه مدقیق صاحب، سلامات او صحیح ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسو مننه چې اړیکې مو ونیولې، خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. له هغو اوریدونکو بخښنه غواړو چې د وخت د کمی له امله مو د دوی نظرونه خبرو نشو کړای. د خبرونې له میلما د چاپیریال ستنې له فعال عبدالولي مدقیق صاحب څخه بیا هم مننه. د ازادي راډیو له پات خبرونه سره اوسئ.
نظر